د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم, دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی. نن د زیارت ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې سارانه نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زبختور شاه کلی وایم. پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د خیبر پختونخوا پارلماني غړي وایي کله دم تحریک طالبان پاکستان ډلې په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي سیمو کې د کاروباریانو او نورو شتمنو خلکو ترڅنګ اوس د دوی نه هم قلنګونه یا بتۍ غوښتل شروع کړي دي. دوی وایي امنیتي ادارې په دې خبر کړي. او په برتانیا کې د افغان ویټنس په نوم څیړنیزې ادارې وړ مورس په خپل یو رپورټ کې ویلي طالبانو 13 میاشت په پنشیر کې 8 کسان په غیر عدالتي توګه وژلي دي. پرون د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دغه پیښې د پلټنې لپاره پنشیر ته تللی دی. او ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د روان تشدد غندنه کړې او د ایران نه په پوره نه مظاهره کوونکو د تشدد بندولو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پارلماني غړي وایي کله دم تحریک طالبان پاکستان ډلې په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي سیمو کې د کاروباریانو او شتمنو خلکو ترڅنګ اوس د دوی نه هم د قلنګونو یا بتو غوښتلو لړۍ شروع کړې ده. دوی وایي امنیتي ادارې په دې خبرې کړې دي چې په ضد یې ګامونه واخلي. دغه ډلې د خیبر پختونخوا د خوراک او لوبو وزیر عاطف خان نه په مبینه توګه د لکونو روپو د قلنګ غوښتنه کړې. صوبایي وزیر د خط د لارې د دغې قلنګ غوښتنې تصدیق کړې او ویلي دي چې اړونده سکیورټي ادارې په دې حق له خبرې کړې دي. د ترګرۍ په چارو نظر لرونکي پوهان وایي د تیرې سمودې راهسې د کلدم تاریخ طالبان پاکستان لخوا مالدارو خلکو نه د قلنګ یا بتو غوښتنې روانې دي, خو وایي زیاتره خلک پټ په پټه پیسې ورکړي او معامله واره کړي. د پاکستان د خزانې وزیر ساختار د شروع یا چهارشنبې په ورځ ویلي پاکستان به په مالي کال 2023 کې د شاوخوا 3.5 بلیون ډالرو بارني پور انتظام وکړي شي. اسلام آباد کې نوموړي خبريالانو ته ډاډ ورکړ چې 2.5 بلیون ډالري په پاکستان قرض دی او 12 بلیون یې خساره ده, خو پاکستان به دې جوګه شي چې په وخت د دغه قرض انتظام وکړي. څېړونکو وایي د پاکستان اړیکې اوس د امریکایانو, غربي هیوادونو, عربو او چین سره ښې شوي او په باور سره به دوی د دومره لوی رقم انتظام وکړي شي. په برتانیا کې د افغان ویټنس په نوم څیړنیز ادارې وړ مورس په خپل یو رپورټ کې ویلي طالبانو 13 میاشت په پنشیر کې 8 کسان په غیر عدالتي توګه وژلي دي. پرون د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دې پیښې د پلټنو لپاره پنشیر ته تللی او هلته د طالبانو له چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کړي. پنشیر ته د هغه د تک په وخت هلته خلکو د طالبانو د حکومت په خلاف احتجاج هم کړی چې طالبانو یې بیا مخه نیولې. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د طالبانو په ضد مقاومت کوي چې پکې طالبان وخت په وخت عملیات کوي او ځایي خلک تور لګوي. طالبان دغلته بیګنا خلک د عدالت نه بغیر وجني, خو طالبان دغه تورونه ردوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د روان تشدد غندنه کړې او د ایران نه په پرم نه مظاهره کوونکو د تشدد بندولو غوښتنه کړې ده. د انساني حقوقو د پاره د متحده قانونو چارواکو ویلي په ایران کې د احتجاج کوونکو په ضد د تشدد نه ډک حکومت اقدامات د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده او په کار د ایراني مامورین د پرم نه مظاهره کوونکو زورول بند کړي. د انساني حقوقو د پاره د اقوام متحده د څانګې ترجمانې روینا شامتسانی وایس اف امریکا ته ویلي تر 300 پورې ماشومان د ایران په دغه احتجاجونو کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور د امنیتي ادارو د لاسه جوبل شوي هم دي. بلخو احمد بواتی رپورټونو تر مخه د ایران روحاني مشر علي خامنائي په اسرائیل او امریکا الزام لګوي چې په ایران کې احتجاجونو ته لمن وهي او د ایران د پرمختګ مخه نیول غواړي, خو امریکا دغه تورونه ردوي او وایي پرمنه احتجاج د هر وګړي بنیادي حق دی. په ایران کې د کوردی میرمن مهسا امینی د مړینې په ضد راپورته شو مظاهرو کې تر اوسه د 200 نه زیات کسان وژل شوي چې پکې 3 ماشومان هم شامل دي او د زرو نه زیات مظاهره چان پکې جوبل دي. او د روس صدر پوتین د یوکرین نه په نیولو سیمو کې مارشل لا یا پوځي قانون لګولې ده, چرته چې یوکرینی پوځ پر لپسې هڅې کوي چې دغه سیمه د روس د پوځ نه بیرته واخلي. صدر پوتین د پوځ د امنیتی کونسل په انلاین غونډه کې په دونسک, لوخانسک, خیرسون او زاپوریژیا کې د مارشل لا لګولو قانون دسخت کړي چې د زیارت تشپین عملی شوه دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو اوریدل، زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. اگر من اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د خیبر پختونخوا پارلیمانی غړي وای کلدم تحریک طالبان پاکستان ډلې په خیبر پختونخوا او په خوانی قبایلی سیمو کې د کاروباریانو او نورو شتمنو خلکو ترڅنګ وس د دوی نه هم قلنګونه یا بتي وختل شروع کړی دي. دوی وای امنیتی ادارې په دې باندې خبر کړی دي. د ترګری په چارو نظر لرونکو پوهان وای د تیرې سمودې راسي ته کلدم تحریک طالبان پاکستان لخوا د مالدار خلکو نه د قلنګ یا بتو غختنې روان دي، خو وای زیاتره خلک دغه خبره پټه ساتي او معاملہ په خپلو کې هوار کړی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د لوبو او خوراک وزیر عاطف خان نه په مبینه توګه استول شوی خط کې د اتیا لک روپو غوښتنه شوې ده، او نن په خبر کې د میډیا غړو سره د خبرو پر مهال صوبایي وزیر د خط تصدیق کړي. سیړونکو او خبریال مشتاق سبزی وایي د عاطف خان نه علاوه د تحریک انصاف نور هم یو شمیر غړونه د کلنګ غوښتنې شوې. ډیوه توایي په داسې حال کې په سیمه کې د خلکو نه د پیسو غوښتنې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او لړۍ روانه ده.
یو خدمات داخل چې کوم د مذاکرات روان دي غیته به نقصان پیښی، بل چې پرس کا په خبر پختونخوا کې ځنې خلک دته ذهني توند غړدل چې او طالبان واپس راشي هغه سره ضرور وشي، نو اوس په دا کار دغه پر مشکل شي چې پرس کا دا هند کې خاتون حق درازي د مکه ور کلیکيږي، نو زما دا خیال چې کوم پیس پروسس دی نو هغه ته به نقصان.
کلدم تحریک طالبان پاکستان نن په خپل یو بیان کې عاطف خان ته استول شوی خط جالي ګرځولې او بیا بیا ویلې چې د خلکو نه کلنګ نه غواړي. خو سیړون کې وایي چې کلدم ټي ټي پی خو د کلنګ یا بتی د مطالبو تردید کوي، خو د کلدم تحریک طالبان پاکستان دننه نور هم داسې ډلې شته چې په خپل سر خلکو ته د بتو د پاره زنګونه کوي یا خطونه استوي. د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب نن د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په کله هم د کلنګ غوښتنې ونه زغمي، او که کوم یو کس ته هم دا ډول خط یا ټلیفون راځي باید چې ادارې پې خبر کړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وایي د اسمبلی یو شمیر غړو ته د کلنګ یا بتې د پاره زنګونه وهل شوي دي، خو د صوبي وزیر اعلی خاموشتیا د افسوس وړ ده.
دلته خو د صوبي آئینی وزیر اعلی چیف اگزیکټیو خاموش ناست، پی ٹی آئی هم د بدمنه په حواله خپله یوه جامع واضحه پالیسي ولس ته نه وړاندې کوي چې دا کوم حالات دي چې دا ورته ووایي چې دا څه حالات دي، یا حکومت په دې حالاتو کې څه کوي، یا ولس له څه پکار دي. دا چونکې ګډ جوړ دی.
د نوموړي په وینا صوبایي حکومت د وسلوالو پر ضد د کاروایي کولو په ځای هغوی ته کلنګونه ورکوي، او اوس د صوبې حالات تر دې حده رارسېدلي چې هیڅوک خپل سر او مال خوندي نه ګڼي. کاروباریان دا صوبه پرېږدي او پنجاب ته خپل کاروبارونه منتقل کړو. په عین حال کې د سوات په شمول بونیر، شنګله او ځینې پخوانۍ قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په لوی کچ احتجاجي مظاهرې او لاریونونه روان دي، او ولس د حکومت او اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې دې سیمو کې د وسلوالو مخه ونول شي او د کلنګ غوښتنو لړۍ دې ودرول شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګرانو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار د شروع چهارشنبه په ورځ ولس ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به په مالی کال 2023 کې د شاوخوا 34 بلیون ډالرو بارني پور یا قرض ورکولو انتظام وکړی شي. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې نوموړي ویلي په دې کې 2 بلیون ډالر قرض یا واجبات دی او دولس بلین ډالر خساره ده. خو نوموړي وویل زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د اندېښنې خبره پکې نشته او پاکستان به ډېر زر دغه رقم ترلاسه کړي. څېړونکي وایي د پاکستان اړیکې اوس د امریکایانو، غربي هیوادونو، عربو او چین سره ښې دي او په باور سره به دوی د دومره پیسو انتظام وکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د شروع یا چهارشنبه په ورځ او ویل چې پاکستان به په مالی کال 2023 کې خواو شاه سلور دیرش بلین ډالر بارنۍ قرضو یا پیسو انتظام وکړی شي. اسلام آباد کې خبر اعلانو سره د خبرو په وخت ډار او ویل د روان مالی کال لپاره مونږ په مجموعي توګه خواو شاه دیرش نه سلور دیرش بلین ډالر پورته اړتیا لرو. په دې کې 22 بلین ډالر سو اړخیزه واجبات دي او خواو شاه 12 بلین ډالر خساره ده. او زه تاسو ته باور درکوم چې د اندېښنې ضرورت نشته او مونږ به دا ترلاسه کړو. د خزانه وزیر زیاته کړه چې د پیرس کلب څخه د پور تنظیم کول او د پاخه شوی بانډونو تادیه ځنډول به کلک ګامونه وي. ډار اویل د پاکستان د یو بلین ډالرو په ارزښت یورو بانډ به د دسمبر په میاشت کې د مهالویش سره سم بشپړ شي او په خپل وخت به ورکړی شي. او زیاته کړه د پریشانۍ ضرورت نشته، پاکستان به نه دیوالیه کیږي. سیډون کی وای کسه هم د 9/11 نارسته د تراګرای پر ضد جنگ کې چې امریکای او غربي هیوادونو ته د پاکستان د مرستو سمره ضرورت او هغه صورتحال خو اوس نه دی. خو بیا هم د اوکراین جګړې نارسته دوی ته پلویان او ملاتړ پکار دي او همدغه وجه ده چې پاکستانی چارواکي هیله لري چې ورته به د غربي نړۍ نه دومره پیسې ترلاسه شي. وی او ای ډی و سره خبرو کې سیډون کی زیشان حیدر اویل
دی ویل بی ګیټینګ دیر ناو ان د ګډ بوکس اف امریکنز اینڈ د ویسټ اینڈ آلسو دی هاف ګډ ریلیشنز ود د عربز اینڈ اف کورس چاینا. سو ای تھنک دی ویل مینیج.
زما په خیال د پاکستان اوس امریکایانو، غربي هیوادونو، عربو او چین سره خې اړیکې دي او فکر کوم چې دوی به د دومره پیسو سناسه انتظام وکړي شي او دویمه د یورو باندې به ورته هم پیسې ترلاسه شي. البته زیشان حیدر زیاته کړه چې د سیلاب نشوي تباهي کې پاکستان ته هغه عمره پیسې یا مرستې ترلاسه نشوي څومره چې ژمنه شوي وي. 13 ډار په واشنگټن کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نړیوال بینک په کلنۍ غونډو کې ګډون وکړو چیرې چې هغه د کریډیټ درجه بندۍ ادارو او د متحده ایالاتو د ادارې چارواکو سره هم ولیدل. د اقتصادی درجه بندۍ کولو نړیوال ادارې موډیز د اکتوبر په شپږمه پاکستان د خپلواکه کریډیټ درجه له B3 څخه CAA یو ته د یو درجه را کم کړه، کوم چې ویل کېږي د سیلابونو وروسته د هیواد اقتصاد ته رسیدلي زیانونو له وجې ده. د پاکستان حکومت د دې سخت مخالفت کړی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې اسحاق ډار اویل کچر هند د روس نه تیل اخیستی شي نو زموږ هم حق جوړیږي چې دا تیل واخلو او موږ د دې څخه د منع کولو هیڅ جواز. په عین حال کې د FATF یا د غیر قانونه پیسو د لین دین ادارې هونډا سنگاپور کې شروع کیږي. دا په داسې حال کې پاکستانی چارواکي خوشبینه دي چې نوم به د خړ نوم لړ نه راوځي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا ورس اف امریکا دی ودا د سین صوبې د سیلابونو اغیزمن شوی ګنډ شمیر خلک لا هم د سیلاب ځپلو لپاره جوړ شوی کیمپونه کې پراته دي. خلک وایي دا وخت په لویه کچه د ناروغیو په څیر د خوراک د نشوالي سره هم مخ دي او وایي د ژوند کولو ټولې هلې ځلې په ټپه ولاړې دي او د مرستو نه علاوه بل کومه لار نشته چې ژوند پې تیر کړي. تفصیل په د ډیوه خبريال ذوالفقار بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د سین صوبې سیلاب ځپلې سیمې دادو په سیلاب ځپلو کمپ کې میشتې زورا بیبی لور د یوې اونۍ نه ناروغه ده. هغه وایي د درملنې د پاره یې ځایي روغتون ته وړي خو روغتون کې د سهولتونو د نشتوالي له کبله په کمپ کې په ځمکې پرته درملنې ته اړتیا لري.
دا بخار تاسو یکی سبود مې
لور مو په ناروغي اخته دم خو دلته په کمپ کې زموږ سره کوم سهولت نستم چې پرې د لور درملنه وکړو. په کمپ کې ډاکټران شتون نه لري، نه دوایا نستا او د ځای روغتون حال هم د کمپ په څیر دی. اوس موږ یوازې هیله ته خدای دم چې لور مو روغه کړي.
سیلاب زپلی وای د دغه کم خوا او شاته او بو ولاړی دی چې پکې ماشی پیدا کیږي او لاملای ملیریا ناروغي په تیزی سره خوري شوی. هغوی زیاتوی لدی سره سم دوی د سکلو سپا او به هم نلری چې د وځي د مېدی ناروغي ورپیخی دی او په خصوصي توګه ترینه ماشومان اغیزمن شوی.
اول می تزوی خیت خراب اسوام بیا کانگی وحالی او اوس تمرا کمزور سوی چی خپل مزغی نسی تماولی دزوی درملی دا پارا می تغوشو بالی خرچی کری خدای می پر روخ نکرم وس را سرا نوری پیسی هم نستم بس شپا ورز نستایم شاڑم چی چنگ بروخ شیم.
بل لور تا د سین سیلاب زپلو سیمو کې کده ولاړو اوبو کچا په خکته تللی خو هلته د خوراک نشتوالی اندېښنې لوړې شوې دي. سیلاب زپلی وای ورکړې شوې راشن یا خوراکي توکې ختمې شوې او دوی دا مهال د یو وخت خوراک ته اندېښمن دي. هغوی زیاتوي چې دوی خپل ماشومان نږدې آبادو ته د خیر خیرات غوښتلو دپاره لیږي او په دغه کورنیو ته د یو وخت خوراک بندوبست کوي.
ماشومان می د ناروغو سره د لوګي ښکار دي. په کلی کې ما سره یو میخه و چې د سیلاب له امله مړه شوه. کور می ډوب شو او چې څو را سره هغه اوبو یوړل اوس دلته د سرپنا بغیر د مرستو په تمه ناست یو. هیچ چا زمو خیال اونه کو.
بلخوا سند حکومت لخوا وخت په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې ویل شوی حکومت ټولې مرستندوی ادارې د سیلاب زپلو په خدمت بوخت دي. خود تباهی کچا ډیر لوړ ده او په یوازې سر هر یو تن ته حکومت مرستې نشي ورسولې. ذوالفقار بیٹنه وی او ای دیوا کراچی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. ورزو یو بل مهم رپورټ پلو. په برتانیا کې د افغان ویټنس په نوم څیړنیز ادارې وړ مورس په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي طالبانو تیره میاشت په پنجشیر کې 20 کسان په غیر عدالتي توګه وژلي دي. پرون د ملګرو ملتونو یو پلاوی د دې پیښې د پلټنې لپاره پنجشیر ته تللی او هلته د طالبانو د چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. پنجشیر ته د تګ په وخت هلته خلکو د طالبانو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی چې طالبانو یې مخه نیولې ده. د وایس آف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل بارکوال می اخیر وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې د طالبانو اړوند کسانو لخوا د عدالت له امر پرته د وژنو په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی رپورټ ورکوونکی دغه ولایت ته تللی دی. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق د شورو یا چهارشنبه په ورځ امریکا ژغته وویل له ښاغلي بینټ سره په دغه سفر کې د یوناما پلاوه هم ملتیا کوي. په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند ابوبکر صدیق وایي ښاغلي ریچارډ بینټ د یوناما د پلاوی په ملتیا پرون دې ولایت ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو له والي او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دی. نوموړي وویل په دې سفر کې په پنجشیر ولایت کې د بشري حقوقو پر مسایلو ټینګار شوی. وایي د پنجشیر والی مولوی محمد حسن هاشمی ټینګار وکړ چې په دې ولایت کې په ټولو برخو کې د بشري حقوقو ټولو موضوعاتو ته ژمن دي. څو اونۍ مخکې ښاغلی ریچارډ بینټ په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د داوو په اړه د چړونو غوښتنه کړې وه او په یو ټویټ کې د دغو داوو په اړه له اندېښنو سره سره ویلي وو چې زموار کسان یې باید له قانوني چلند سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې په دغه ولایت کې د طالبانو اړوند کسانو لخوا د خپلسر وژنو ویډیو خپرې شوې وې. د دغه ولایت د درې ولسوالۍ یو شمېر کسانو دا وکړې وه چې دغه ویډیوګانې د تیرو څلورو ورځو مخکې دي. د دوی په وینا په دغه پیښه کې وژل شوي 8 کسان د طالبانو د مخالفې ډلې مقاومت جبهې غړي او د درې او خنج ولسوالۍ اوسېدونکي دي. تیر ورځ په برتانیا کې د افغان ویټنس په نوم یوې پرانستې څېړنیزې ادارې وویل طالبانو تیر میاشت د پنجشیر په ولایت کې د مقاومت د جبهې د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 28 کسان نیولي وو چې وایي بیا په مختلفو وختونو کې په مرمیو وژلي وو. خو په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه ځانګړي رپورټ ورکوونکي له طالب چارواکو غوښتي وو چې نوموړي ته هغو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د سرغړونو دعوې پکې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو د سرغړونې په اړه د اندېښنې په ښوولو سره ویلي ټول اړخونه د نیول شویو کسانو حقونو ته د درناوي په ګډون روښانه نړیوالې ذمواري لري. یوناما حالات له نږدې څاري او عدالت ته د هر هغه کس د وړاندې کولو غوښتنه کوي چې جرم ترسره کوي. پنجشیر ولایت ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي رپورټ ورکوونکي له سفر سره پر یو وخت د طالبانو د حکومت خلاف د مقاومت جبهې او د دغه ولایت یو شمېر خلکو دا وکړي چې طالبانو په پریان ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو هجوم وروړی او یو شمېر کسان یې وهلي دي. خو طالب چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي یادو سیمو ته د خپلواکو خبریالانو لاسرسی ستونزمن دی، ځکه نو هلته د جګړو په اړه په خپلواکه توګه د دواړو لوریو د دعوو سپیناوی هم سخت دی. افغان ویټنس څېړنیز اداره په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه معلومات راټولوي، شننه او څېړنه یې کوي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ له مخې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ویلي وو چې یو هیئت یې په ټولنیزو رسنیو کې د پنجشیر په اړه د خپرو شویو ویډیوګانو پر څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د رپورټ په بنسټ هغه تیره میاشت ویلي وو طالبانو د مقاومت جبهې 40 جنګیالي وژلي او تر 100 زیات یې نیولي دي. هغه د دغو 40 تنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه ویلي. پنجشیر ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ له سفر سره پر یو وخت سیمه ییزو سرچینو ویلي پرون په دې ولایت کې په لسګونو ښځو او سړیو احتجاجي لاریون کړی دی. ځینو سرچینو د امنیتي ګواښونو له امله د نوم له اخیستلو ډډه کړې او ویلي دي طالبانو احتجاج کوونکي ډبولي او د ولسوالۍ د مرکز پر لورې د هغوی د تګ مخه نیولې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده ورزو یو بل مهم رپورټ پلو. ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت لخوا په مظاهره چیانو د روان تشدد غندنه کړې او د ایران نه په پورم نه مظاهره چیانو د روان تشدد د بندولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ناهید سحر وړاندې کوي.
په ایران کې د کوردی میرمن مهسا امینی د مړینې پر ضد راپورته شوي احتجاج کوونکو باندې د امنیتي ادارو لخوا پر روان تشدد په نړیواله کچه غندنه شوې ده. د انساني حقوقو د پاره د اقوام متحده د څانګې ترجمانې روینا شمدسانی ویوی ته وویل تر 23 پورې ماشومان د ایران په احتجاجونو کې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور امنیتي ادارو د لاسه زخمیان شوي دي. ترجمان وویل په سکولونو کې چاپی ول شوي دي او ماشومان گرفتار کړي شوي دي. هغې وویل د انساني حقوقو هغه قوانین چې ایران لیدی د لاندې هواد د ذمہواری لري چې د ماشومان د حقوق تحفظ وکړي او د ولس د رائے د آزادۍ او پر امنه احتجاجونو احترام وکړي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د ایران روحاني مشر علي خامنئی په اسرائیل او په امریکا الزام لګولی چې په ایران کې احتجاجونو ته لمن وهي او د ایران د پرمختګ مخنی ولغواړي. د ایران حکومت ویلی مهسا امینی د زړه د دورې نمړه شوې ده او د پولیس په ولکه کې ورسره زور زیاتې نه دي شوې. دغه کورونې وای په مهسا امینی مخکې چته د زړه دوره نه دراغلي او دغه په بدن زخمونه او ولکې دوه نشان نو. د ګولیا د شنبې په ورځ انساني حقوقو د سلويخت نجات او تنظیمونو د اقوام متحده د انساني حقوقو ادارو یو ان هیومن رائټس کونسل نه غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکو پر ضد د ایران په اقداماتو د بیست پاره دی د شورا بیړنې اونډر او بلی. په یو بیان کې دغو تنظیمونو ویل داسې شواهد شته چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونه قصدن نیغ په نیغه احتجاج کوونکو باندې ډزې کوي چې پکې لاروي او ماشومان هم شامل دي. بیان وایي تر اوسه پورې د 200 نه زیات مظاهرچیان وژل شوي دي چې پکې 23 ماشومان هم شامل دي او د 0 نه زیات کسان نیول شوي دي. دغه تنظیمونه وایي په نیول شویو کسانو کې د احتجاجونو برخوال، فعالان، صحافیان او طالب علمان شامل دي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداري دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده، راځي چې په غړې واورو.
نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د اداري د یو اس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویل دي چې د روس صدر پوتین د روان ژمی د اوکراین خلاف په خپل جنگ کې د یوې وسلې په توګه د استعمالولو نیت کړی دی. د روس فوجونو د اوکراین د اولسي اډانې په هدف کولو زور راوړلې دی او د اوکراین په لکونو خلک د روان سخت ژمی یخنۍ ته د بی بجلی کولو او د کورونو وغیرہ د ګرم ساتلو د وسیلونو د محروم کولو خطر سره مخ کړی دی. میرمن سمانتا پاور د روس د دې قسم کارونو خلاف د اوکراین خلکو سره د امداد پتوګه اوکراین له د نورو 550 میلیونو ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان دوی په دراروان جمی د سختي یخنان د ځانونو د بچکولو د پاره د کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړی شي. میرمن سمانتا پاور زیاته کا چې په دې امداد به د اوکراین او یا لکه خلک ځان لا د کورونو وغیرہ د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړی شي. دې زیاته کا مونږ ته معلومه ده چې د اوکراین خلک په دې لړ کې د نور زیات امداد اجتمندي او مونږ نور ملکونو او امداد ورکونکو ادارو سره خبره کوو چې د توانایي بجلی او د ګیس دې سنگینی مسلې تخپل پام راوګرځي. د یو ایس ایډ منتظمي میرمن پاور د اوکراین هغو زمیدارو سره هم ملاقاتونه کړي دي د چا ځمکه چې د روس فوجونو قبضه کړي وي خو بیا یې واپس نیولې دي. خو د روس فوجونو تنه د کار کروندې اوزار او سادو سامان یا خو پټ کړي دي او یا ورله تباه کړي دي او په پټو کې ورله ځای په ځای بارودي سرنګونه خخ کړي دي. میرمن سمانتا پاور زمیدارو سره هم ولیدل چا چې خپل فصلونه لو کړي وو خو د متحده قامونو او د ترکیې په کوششونو د بهیره اسوت پلار د خپل حاصلات بهر ته د لیګلو د لوزنامې نوړان دی ورته د حاصلات په کور پروتو او د اوکراین د بهر لیګلو هیڅ بندوبس ورسره نو. یو ایس ایډ سومیاشتی وړاندې دی د اوکراین د زراعت په نوم د یوې منصوبې اعلان کړی دی. دا منصوبه د 100 میلیونو ډالرو د مالیت د یو پروګرام منصوبه ده. د دې تر مخې د اوکراین د هغو زمیدارو لاسګیرنه کولی شي څوک چې خپل حاصلات د سړک، ریل او د سمندر د لارې نور ملکونو ته لیګل غواړي. میرمن سمانتا پاور خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین د زراعت منصوبه اوکراین سره په خپلو خپو د بیا او درولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري ځکه چې د اوکراین اقتصاد د اوکراین د جنگ په مکمله توګه د ختمېدو انتظار نشي زغملی. د اوکراین استادان، سیول ملازمان، دکانداران او د هرې پیشې سره تعلق لرونکي پېښور خلک دلته سم دستي خپل کارونه شروع کول غواړي ځکه چې دوی به چې د خپل روزګار او کار باپار په عوض کې حکومت تکم ټیکس ورکړي دا د اوکراین واپس په خپل خپو د اودرولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري. میرمن سمانتا پاور د خپل بیان په اخر کې ویل دي چې زما د پیغام اهم مقصد دا دی چې امریکا او د امریکای خلک په دې سخت وخت کې د اوکراین خلکو سره ولاړ دي او موږ به تر هغې ورسره ولاړ یو تر څو چې اجت وي. موږ هغه مشکلات او هغه بوګنون کې اقدامات تسلیمو د کوم چې د دې لوی ملک اوکراین خلک اس به حصہ هدف کړی شوی دی او موږ د خپل وستون دننه خپل دی ملګری ملک سره هرې منډې کولو ته تیار یو. نه یوازې په دې جمی کې ولی د انسان د لاسه دوی ته په جوړو ټولو مسلو او تکلیفونو کې دوی سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدې. خو چرته ځای مو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونه وروسته به تاسو په دې چکو اوري د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ناهید صاحب تاسو نه اجازه خو راست په وختونه مناسب شه. خو یو لا پامه